کې د بلوچستان د سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره تاسو به خبري واوري. نواب ایاز خان جوګیزی د بلوچستان صوبایي وزیر دی او د افغانستان د انقلاب په دوره کې په سیاست کې قدم اخو دی وو او په سیاست او قابلیت دواړو ډګرونو کې لوی برخه د او لوی مقصد د پښتون قوم خدمت کول او د هغوی استونزې هوارول دي. د هغوی سره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې دا مرکه نن تاسو په دویم ځل اوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
قدرمن اوریدونکو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه مرشي له نورو ملمنو سره کوله، تاسو سره هم له هغه پښتنې کوم چې تاسو د پیدایش په حقله کلمړی راته وایست. کله تاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي. اول دې ریډیو سره تړلی دی او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې دی د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري. زما زوکړه په 28 نومبر سن 1978 کې، چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روبوی اوس کلاس فلا دی، زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم، ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه، او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج 12 لسم پوری په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټ ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسٹی پوری، تر ایم اے پوری ما تعلیم بیا په کوټ کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی، امتحان کې دی، په کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو، ناروغ سو او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ سو ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکه مصر وو او عمر زیات وو، نیکه ته په خپل ډیر زیات عمر باندې دا ذمواري ور سپارل شوی و د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته په ډیر عمر ملاو سو، ما ډیر خواهش وو زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل. او زه غواړم او خاندان را وښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسی تور کوم، چونکه د دوه عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایست چې مسجد به درڅ پاتې سو، هغه مو نه کړم، کم ایم ایم وکړه کنه،
د ایم ای امتحان له ما پاتې سو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي وزیټ وکړ، زه لاړم یونیورسټي ته. نو کوم زما په خواني استادانو هغه ما ته ډیر دا وویل چې موږ به تاته مقدر کړو چې تر اوسه د اگزام ورکه. بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج سوم، خته سوم چې هغه بیا ما پاتې.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره وو؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله وو. او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغه کښېنستم، مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مکولې جرګې مکولې، لیکن سیاست زخلیرم که څه هم زه پونتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اولار ډي اس اف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریشو 3 کاله ما دا تجربه کوله، دا دروغ جوړې د قومو مشرانو سره ناس کولیړه. او په 1990 کې چې ډېر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او وخت نواب اکبر خان بوټیون خپل پارټي جوړ کړی، دا ډېر پر ما کوشش وکئ چې تاسو زموږ پارټۍ ته راسئ، خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا، تاسو ټپي کیږئ. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکو به په دې باندې خبر یې، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پیښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کوم خاندان وو، دا له ډېر وخته د مسلم لیگ سره تړلی وو. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سي زما ورنیکه وو. دل خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدې، نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکه هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې پاک مریو بوکټي او دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نواب محمد خان جوګزی وو. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مه کوه، یا به ما او تا سره یو ځای شو جلاوه سټریټ جوړ کړو، یا به له کندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکه دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنلی بې څله هغه څخه اوټ د پاکستان پاکی ورکی او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی وو او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډیر لوی رد عمل وو. رد عمل دا وو چې زموږ سره سینا بنګل خان جوګزی شهید کړی وي، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان، هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لورلای کې پراته دي. د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ سو، هلته د هغې هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې ګورنر جوړ کړو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکه الیکشن ورځ وه، موږ په پولنګانو باندې ګرځېدو. نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلی پر پولنګ باندې. نو زه چې ورغم په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، څه شي، نور تاوانونه، نور پولنګان ته نشي لاړ. نو زه پسې ورغم، نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدې چې اوس هم تقریبا د سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک کوم بد نه کوي، زما حیثیت د دې نه دی چې خل به بد سره کوي او خل به سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالت کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل نه کوي چې زه واپس له علاجه راسم. نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم، نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه ده، چې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه قوم روغې جوړې کوم. نو اول اربه زه قرباني د خپل ځان ورکوم. نو ما دا ټول بوج، دا ټول هغه تر پښو لاندې کوي، او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. نن د هغه لاس په وجه ما 140 د مړو فیصلې کړې دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم، خو ما سر، ما ماز، ما دولت، ما بچان ټول تر پښتانه قربان دي. نو که دا اراده وي، نو بیا دا روغ کېدلی شي.
او نواب صاحب، تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه، اکثر وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ، او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي؟
هو، دا کوم سوال ستا کړی دی، دا خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سي چونی دی. انسانانو آبادی زیاتېږي، هغونکې په مسایل زیاتېږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي، د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي، د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي، د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ ته پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی، او فوري او اسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي، که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي، او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره نه
کوي، یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې. زه خپل چې روغي جوړې ته ورځم هر څه تر شاته تکم، زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر، او خالص ما په نیت کې دا وی چې انصاف یا الله پاک ماته سوچ او فکر راکې، زما په ذهن کې هغه چې زه په صحیح معنی باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم، او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم. ما هغه روغ کې زه کامیاب شوم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې، شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه، لکه اوس د غبزي او د مېزي مسله راواخلې، لکه اوس د مېزي اډې مسله راواخلې، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو د مندو خېلو د نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدیل لري کنه،
هر کور کور بدی شته، په موسی خېل کې شته. نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی را وغوړم، یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته، داسې کور ته زه ورغلیم. اوس یو روغ باندې زه لګیا یم، تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په ناوه به ورغلی یم، لوږې به کښېناسته یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی، بهرحال په ډیرو کې تر ډیر حده کامیاب شویم، لږ کله کله مشکلات پکې راسي، هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یو دی ځای ته نه پرېږدي، هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي، نو په هغه کې زما کمې فائدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډیر ښه کارونه کړی دي د دې سیمې لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي، د هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه، د ریلوې چې کوم ټریک و، دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډی ته، اوس دا ختم شو، بیا پټړۍ هم وکشل شوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکاس تاسو سره و، تاسو دا ټریک وکې شیوه. دوم پښتانه دا ده چې په ډیورنډ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیسته، دغه ته به تاسو څه وایاست؟ د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه.
اولار بز د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوسو د خلکو په زنو کې خلکو سکم خبرې چولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي او مخالفت لري، نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی وو، بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي، دې څخه تقریبا په منځ کې 50 یا 100 کاله پر دې ریل ګاډی نه دي تللی.
چک
سو بالکل بند او د بارانو د دې په وجه تقریبا زدا درته يم چې 80% د خاور ما ور د ګرد وتلې او د پوسپینه دغه سولیاړي په اسمان کې بیا په دې کې دا و سو چې زلا ول سر پر دې ریلوی لاین باندې ډیر ټینګ ولیاړو مو چې دا به براډوی اچ کړي دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو
غلا کول به نو بالکل
ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د اودلازي په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې بل وړه خیمه ودروله. بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډ مشنان سره او دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها 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 کېدو په دې کې شپېته کیلومتر لاین غلاسو دا شپېته کیلومتر لاین سي غلاسو دا باقاعده ټیکادار لبار راتلې د ته د لوکل خلکو به پټ پټ د شپې ورلوډول دا بخول. بیا د غې علاقې اس اچ او یا غې علاقې د پولیس د لیویس ایریا کې تحصیلداران ڈی سیان دا به گرد ورته کل چې بابا دا غلا ونیسي دا خلک ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي یو پنځه به پیسې جو واخسي خلاص به کړل. نو کوم رفتار سر روان وي روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو دوه درې کاله نور پات سو نو به شی پاتنو. بل خوا ته زه د دې کمیټې د په سینټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټې ممبر ولم چې په هغه کې روډونه او د ریلوی دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوی کوم مرکزی افسران وو یا وزیر وو یا چیرمن وو هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کارولو دا ځای کړي دا خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوشت شکیل دورانی هغه وخت چیرمن وو د ریلوی دا راغلی وو او اویس غنیل ته گورنر وو. په گورنر هاوس کې میټینګ وو پر دې نور مسایل وو مو خو دام یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو. اوس نو د ایستو یو هغه وسي بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سي په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس. نو زه را ولاړ شم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا به غلوړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور راخي. نو ما دوی سره یو سودا وکړه. ما سودا دا وسرو کوم مارتول زدا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوب پوری به ماته بهترین روډ راکوي چونکه دا ژوب روډ حالت ډیر خراب وو. تا ته معلوم وي چې زیارت لکراس سی به ته وګرځېدې تر ژوب پوری به اته ګنټې سفر وو. خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه دا ریلوی لاین ځای کوي او به ځای کوي خلګي پټلۍ کاږي پرچا تجدي د ګاډر کارځي اخی بل کارځي اخی نو دا یو شی پاتېږنه. نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کوم نو به دا ګټور سودا وي. نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه. دوی تر دې حده پورې ما ورته وویل چې بس ټیک دی دا لاین د الکوما لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشم هغه کانټریکټر به چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه دا څه پیسې دي دا به ایمانه په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي. سو نو ما ودوی ته دا اجازه تور کیستی په دې خلاص است. اوس خبر راغه د ټینډر د کی او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته. دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعہ لای کزما د پرمیشن په ذریعہ لای خدا کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په باره کې دا خندق ور دا یو لوی ډرامه روانه ده. له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا سټریټیجیک ډیپت پنځم صبح فلانا دا ګری تماشي دا دغه یو برخه ده. زه خپل ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تور چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې دار څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کام د پاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دار شته دا وی د محمود خان غیثیت او زه درولړو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بيخي د موږ د اولاد د خلی ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج را ولر سو دی ما د دې مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غستللم نه مثلا خنده کتلې دی ما کتلې نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه و سو چې موږ ځنی کلی واخاته دی ځکه و دې خاطه غریبانو پات سوی دی
جماعت اخواته کله دی اخواته کله دی اخواته
کله یا اخواته جماعت و دې خلک ډلو تکلیف او دا خندک یو ارزی خندک دی دا کې به د باران او بتوی دی به یو منده جوړ شي دا به یو شاله جوړ شي دا به ګر سره ګډوډ شي پښتا د پیسو تر استلو د غلا یو طریقو دا دوی خپل سره جوړ کړی دا د پښتنه په کار دی چې کور کمانډر زخوا شي لچا زخوا شي او فوج هر کله مشته په یو بل نظر ګوري زه هر چاته دا اوپن اور کوم چې دی لاړ شي هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم نه دي لار چا دا کنفرم کې که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخ ته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ژوند تر وکړم
نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دته څنګه ګوري نواب شریف خورغلی وغوول او د پاکستان بلوچستان وزیر اعلی او ډیری سیاستوال دا داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنگولو یو سازش وو په لسانی کرکه پیدا کړه دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سی پېښو مخنیوي وسی چې پښتانه نور اونې وجلسي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروي چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی یا پلان دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقه کې کوم وسایل دی دا د پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای دی کراچي ته ځي گوادر ته ځي بار ملکو ته ځي یعنی بار ملک خو امن دی په دوبی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی د سره اورته سیدی ځان اچي خنولوج په مخه خسته دی در بدري په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د بلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې خنولوج مجبورې په مخه خسته دی اوس نو دغه روټ سیدی د زموږ د پاره یو کمزور یغه دی د خوزدار روټ چې پر دې روټ باندې له پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای توان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږ زره ولر سوم اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه په شاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زه یو د ترانسپورت د چلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک داسې ترانسپورټر شته چې دا پرموټ ورک وس دلته ترانسپورت وچلو مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه یم خبر بهرال دا پرموټان سي دا فیروز لیڑی تورک دا داس پر شا باندې ټوپ وای دا څه وای ول ز ټیک وای ول ول چې ټیک وای مور تول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټي ول پښینه ز خوځي کراچي ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لاغه خو راوځي چې کوټ ته راځي په دې پښتانه وای
ته په لار تیریش
دد پر لار ترجم را ترجم نو څه ګناه ده که پنځه بس پر موټر موجو پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمن خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي که دې ماته تاوان رسول کوشش کړي نو به یو په ځین کې دا ځدی خو زه خو پر دې لار روان یم نو زما اوسم دا فارمولا ده ما دا دې اوسم زما په پښو کې دا دې پر موټر پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډي زوی ته ما دا ورستول و چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دې پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانټا پر دې لار باندې د رو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فز کوم چې موږ ډیر ګڼ شمیر پښتانه د خپل روس پر زده پر
دایا کلچو زړه دی ولې راکړه په یو ملک کې وخود سره بادشاہان ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلن آیا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا ہمت نرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کوے سکندر پخترا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نل کالو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو اہلو لا جہان دی فریق دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا مر رہا رحم دسا